په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې اخیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې دروړو. خبرونه له ګل ایاز او
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی رسمي سفر د جمعې پورز اسلام آباد ته راځي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیشن مشر وای د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی او په شام کې حکومتي ځواکونه قدیمی ښار پالمیر ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت نن مشال لړیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د ایران ولسمشر به په دې سفر کې د خپل منځي ګټې، سیمه ایزې او نړیوالې پرمختیا او له پاکستان سره د نورو همکاریو په لارو چارو خبرې کوي. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د ایران سفیر د پاکستان او سعودي عرب په تعلقاتو نیوکې کړې وي. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنگيږي. ممنون حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال د وینا پترس کې دا هم ویل چې په شمالي وزیرستان کې د فوز عملیاتو وروستیو مرحلو ته رسیدلی او په ټول ملک کې د لا قانونیت او ترهګرۍ د ختمولو لپاره به دوی خپلې هڅې جاري وساتي. په ډیر اسماعیل خان ښار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په هدفي وجونو کې څلور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پولیس او درې سرتیري هم شامل دي. په سیمه کې د مشال لاډیو خبریال تر مخه نن غرمه بنو چونګې په مخامخ دوه کسان چې فیصل او عمران په نامه پیژندل شوي وسله والو وژلي دي. د نن ورځې پیښې مواري تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې منلې ده. د کراچی پولیسو په نوم د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د ډرون ټکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی و. د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تیره ورځ خبریالانو ته وویل د القاعده برصغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان چې عمر، عثمان او امام دین نومیږي په منګوپیر سیمه کې نیول شوي دي. دی وای عمر په یو شخصي پوهنتون کې د انجینرۍ سبق او ویلي او د ډرون کیمرو د لارې د چاودنو کولو منصوبه جوړه کړې وه. موړی وای دواړه نور نیول شوي کسانو ناقانونه وسلوالو ته وسلې ورکولي او د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لیکنو به یې په پوهنتونونو کې ویشل. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال لړیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیشن مشر وای د سولې روان بهیر ته هیله من نه دي. عبدالله بارکزی نن مشال لړیو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوي افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله من دي او وایي چې د سولې راتګ ډیر وخت ته اړتیا لري. که څه هم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه څه نه دي ویلي خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې خبرو ته ناهیله نه دي او په دې برخه کې ستراتیژیک حوصله لري. د نورستان ولایت چارواکي وای د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تیرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دغه ولایت والي حافظ عبدالقیوم نن مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه له مرکز څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل چې د دواب په ګاون نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو یوه پوسته نیولې او 15 افغان سرتیري یې ژوندي نیولي دي. بلخوا وسلوال طالبان د ولسوالۍ د محاصرې تر څنګ د یو زیات شمېر افغان ځواکونو د نیولو خبر ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د G7 پلس یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع د خبرو تر کچې پاتې نه شي بلکې په دې برخه کې جدي مبارزه وشي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت په څرنګوالي، اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشوي. دا لومړی ځل دی چې د یادو هیوادونو د وزیرانو ډله په کابل کې سره راغونډېږي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. بلجیم په برسلز کې په بمی چاودنو کې د څلورو دیشو کسانو د وژل کېدو او تر 200 زیاتو کسانو د ژوبلېدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. تېره ورځ په برسلز کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو کې د دوو بمی چاودنو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د بلجیم رسنۍ نن د هغو دوو ځانمرګي برید کوونکو رونو نومونه خپاره کړي چې خالد او براهم ال باکوري نومیږي. د آر ټی وی ایف نطاق ویل چې دغه دواړه کسان پولیسو ته معلوم وو. په هغه تصویر کې د درې تن لټون روان دی. د یو رپورټ تر مخه هغه کس نجم لاکوریا نومیږي او پولیسو ته مطلوب دی. د رپورټونو تر مخه هغه ورونو په جالي نوم د برسلز په ځنګلي سیمه کې یو کور په کرایه نیولی وو، چېرته چې پولیسو تېره اونۍ په عملیاتو کې یو تن وژلی وو. په هغو عملیاتو کې پولیسو د پیرس بریدونو مرکزي مشکوک بریدګر سلا عبدالسلام د ګوتې نښانونه هم پیدا کړي وو. د شام فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمي ښار پالمیره ته نږدې رسیدو لپاره د اسلامي دولت وسله والې ډلې د جنګیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. د شام د بشري حقونو د سار ادارې نن رپورټ ورکړی چې د روسي جنگي جازونو په مرسته د حکومتي ځواکونو د ښار نږدې سیمو کنټرول ترلاسه کړی چې اوس د ښار په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. د یاد ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل چې د بشار الاسد ځواکونو له پالمیره څخه د جنوب اړخ نه 2 کیلومتره او له مغربه 5 کیلومتره لري دي. او اخری خبر د کرکټ ته، د هندستان په دلی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ 40 اوریزه لوبه روانه ده. انګلستان لوبډلې په خپل لومړي بیټنګ کې افغانستان ته د ګټلو لپاره د 143 رنزونو هدف ورکړی دی. دا وخت افغانستان بیټنګ روان دی او تر اوسه پورې د 10.4 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 8 رنزونه جوړ کړي دي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان خارجه وزارت وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د رواني میاشت پر 15مه نیټه په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته لاړ شي. د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی او تر وروستي بریدونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. هم په بروکسل کې میشت افغان کډوال اندېښمن دي چې له دغو بریدونو وروسته به په دغه ښار کې دوی ته ژوند کول ستونزمن شي.
بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کیږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي.
د پیښور های کورټ د پوځي عدالت لخوا د خیبر پختونخوا د سوات یو ملزم ته د ورکل شوی مرګ سزا د نه عملي کېدو امر کړی. یو وکیل د های کورټ دغه پریکړې دفاع کوي.
ریکارډ فور او سوم صفا باندې نشته. وګوري چې آیا د موقف صحیح دی او کنه د سټیټ موقف صحیح دی.
او یو نړیوال ادارې پرون په بنو کې د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د سیمې یو شمېر ښځو هم ګډون پکې وکړ.
سمرا دی وراثت حق دی، سمرا دی تعلیم والا حق دی چې هغه برابر چي دی، فیمیل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ولنه موضوع د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د رواني میاشتې پر 15مه نیټه په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته ځي. دغه دفتر وایي نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم، ولسمشر او همداراز نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدنې او د دواړخیزه تجارت او همداراز د سیمې له امنیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو خبر پاڼه زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، په ایران پابندیانې اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. دا د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحانی حکومت کې د راتلو نه پس د پاکستان وړومبی دوره ده. بلخوا د ایران سرکاري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصل مقصد اقتصادي تعلقاتو او په خاص توګه تجارتي او د توانایي په برخو کې اړیکو ته وده ورکول دي. سرتاج عزیز په مرکه کې ویلي چې د ایران نه پابندیانې وچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 50 ارب ډالر پورې د رسولو عزم لري. د دا هم ویلي چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه کاری، مواصلات، ریلوې، فضايي او سمندري، تعلیم، ثقافت، ساینس او ټکنالوژي په شوبو کې د ځنډ ښکار شوی د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. پاکستان کې د ایرانی خبری ایجنسی ایرنا خبریال محمد رضا تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا دوره زیاته تجارتي ښکاري ځکه چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د تجارت او د تیلو او پیټرولیم وزیرانو سره را روان دی. د په وینا چې ټوله توجه به په تجارت وي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه به د ټولو مهمه معاملې وي او ایران دا هم ویلي دي چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دې نه علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتي برخې شته. پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلی شي لکه وریجي، د لوبو شیان او سرجري سامان هم لیږلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کال 2014 او روان کال د ایران دورې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
د بلجیم حکومت د دغه یواد په پلازمینه بروکسل کې د پرونیو تروریستي حملو په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړی او د هغو تروریستانو نمونه اعلان کړي چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نوم مستواره ډلې دغه حملو مسولیت منلی دی. عصمت څاروان تفصیل لري.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خپور شو ویل شوي چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم آر ټی بی اف خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پرې حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن صالح عبدالسلام ونیوه. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل له چاودنو وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پولو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختري زیدلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پولو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نه شي. د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر ډېر زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترېننګ ونه کړي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزي ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
زمونږ همکار عصمت څاروان و. په بروکسل کې د سه شنبې ورځې تروریستي بریدونه له 5 څخه په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی تروریستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. بلجیم، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو د وګړو پر ژوند څه اغیز لري او دوی به یې په اړه څه وایي او دوی یې په اړه څه وایي؟ اجمل اند په بلجیم او جرمني کې له میشتو څو تنو افغانانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
قیس شینواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څیز چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم سر هر چېغه پېښې وشوې مونږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم، نو زیات په مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د دکتورا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
که څه هم په قانون لاړ خدای تبعیض نه شي درسره کولای، یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې خلیل وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي
هغه له تنها وایي. اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسه او برتانیې کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغومره نه وه، ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه کړي، په خبره پوهېږي، نو تاثیر خو به حتمن لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کېږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکډه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ پرون سه شنبه حکم وکړ چې د پوځي عدالت لخوا د خیبر پختونخوا د سوات یو ملزم ته د مرګ پر سزا دی عمل ونه کړل شي. د پېښور های کورټ په دغه پریکړه کې د پاکستان له داخله او دفاع وزارتونو د دغه مقدمه یا قضیه په اړه تفصیل غوښتل شوی دی. دغه ملزم چې بختیار عامر نومیږي ورور یې په اپیل کې دریځ خپل کړی چې دوی ته د عدالت پر وړاندې د خپلې صفایې موقع نه ده ورکړل شوی. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته د سوات سره تعلق لرونکي یو ملزم بختیار عامر ورور پېښور های کورټ کې د یو اپیل د لارې دریځ خپل کړی دی چې دوی ورور ته د مرګ سزا اورولې شوې ده، خو دوی ته د اورېدلو موقع نه ده ورکړی او نه ترې خبر دی چې په دې مقدمه کوم ځای او څنګه چلېدلې ده. او د ملزم بختیار عامر د ورور په اپیل باندې د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د پوځي عدالت دغه فیصله ودرولې ده او په راتلونکي اورېدنه کې د پاکستان د دفاع او داخله چارو محکمو نه د دغه مقدمه تفصیلات غوښتي دي. په پېښور های کورټ کې دا دویمه داسې مقدمه راغلې ده چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا د اورولو وروسته یې ودرولې ده. آیا د سول عدالتونو دا اختیار شته دی چې د پاکستان د پوځي عدالتونو پریکړه ودروي یا دغه مقدمه ووري؟ نو د سپریم کورټ وکیل او پېښور های کورټ کې پخوانی سرکاري وکیل اقبال مومند په دې باب له مشال لیډو ته وایي
خبر نہیں سنگین سزا تھا ریکارڈ پورا سوم سفا بندی نشتا گوری آیا دادا موقع صحیح رہے موقع صحیح رہے.
بلخوا د پېښور های کورټ یو بل وکیل امن ندیم وایي چې په پاکستان کې دا د هر یو انسان آئینی او بنیادی حق دی چې دته د سزا اورول وړاندې د موقف په پوره توګه ورول شي چې د خپل ځان باندې د لګول شوی تورونو په صفایي کې سوایي. او د پاکستان پوځي عدالتونو کې هم دغه نظام شته دی او هر یو کس ته د سزا نه وړاندې د اورېدو موقع په باقاعده توګه ورکول کیږي.
بنیادی حق ہو جی دہر یو کس دے دہر یو انسان دے چکر آگے بنے سے الزام الے گی نو آگے تو دے موقع ملا اسی چاہ خپل دفاع کی خپل بارے کی دا الزام بنے صحیح لگے دلے یا غلط لگے دلے.
د
پام وړ ده چې 2014 دسمبر میاشت کې په پیښور عالم پبلک سکول باندې د وسلوالو لخوا خونړی برید وروسته د پاکستان ګډ پارلیمنت په متفقه توګه په ملک کې د ترهګرۍ پیښو کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو او په دوی د مقدمو تیزول لپاره د پوځي عدالتونو د 21 آئینی بدلون د لارې منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دغې پوځي عدالتونو اختیار منلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هم د پیښور های کورټ ججانو اوریدونکو، پرون سه شنبه د عوامي نېشنل ګوند یو غړي او د خیبر پختونخوا د پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی د سلاکار سید معصوم شاه بچا چې د درغلیو په تور نیول شوی په ضمانت د خوشي کولو حکم کړی دی. البته عدالت ویلي چې دته به تر هغو له هېواده د باندې تللو اجازه نه وي چې د احتساب محکمې ته یې 25 کروڑه او 10 لک روپۍ نوي ورکړي. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د سید معصوم شاه له وکیل بیرستر ظهور الحق سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د عدالت دغه پریکړې په اړه معلومات وغوښتې دي.
دوی بارګین چې یو قسمه سبا کول دي د دوو ترمنځ چې زه به دا باندې حساب در کوم تاسو ما پرېږدي. دا پلی بارګین چې دا جیازي اکاونټیبلټي عدالت ته ځي او هغه ته دا اختیار دی چې هغه وګوري چې دا پری بارګین څومره په پیسو باندې وشو، نو دا ټیک دی که دا غلط دی نو چې هغه ووایي چې یس، نو بیا به معصوم شاه به د خیب نه ریلیز شي خو دی به قانونا وي سزا شوی ملزم.
شاه اوس دا دی به کله قید نه راوځي، جیل نه به کله راوځي؟
نه دی خو به نن چونکه چوټي ده نو سبا به دی په ضمانت راوځي.
او دین علاوه خو دین دا هم وشو چې کدی 25 کروڑ او 80 لک روپۍ احتساب ادارې تورکی، نو د دې معنی دا ده چې د پر کرپشن یا په دې دغه باندې اقرار وکي په بل معنی.
دا خو بالکل ستا خبره ٹھیک ده چې کوم ملزم پری بارګین اصلي کنه دا غي مطلب دا ده چې هغه اقرار وکړي چې بس کوم بیا ده.
د بیرسٹر ظهور الحق سره مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. اوس راځو اوریدونکو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان چې پولیس سرتیری هم پکې شامل دي په هدفي توګه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو یو مشر خبریالانو ته ویلي دوی معلومات لري چې ډیر اسماعیل خان ته ترهګر داخل شوي او دا چې دوی یې د نیولو په هڅه کې دي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په ښار کې د یوې هفتې راځي د په نقشه شوی مرګ لړۍ روانه ده چې تر اوسه پرې پکښ څلور کسان وژل شوي دي. وژل کسان کښې درې د پولیس سرتېري چې د یو تعلق د اهل تشي سره وشولای شي او څلورم تنها د اهل تشي تلالال شاب متولي دی چې کوم 13 ورځ په موټرسایکل سورو دوو ناڅرګنده کسانو د ډیر اسماعیل خان تو پنواله چوک په ڈگ بازار کښې په سره ورځ وویشتلی ووژلي. په دغي رنګ د پولیس دوه نور سرتېري چې کوم د فیصل او عمران په نومونه پېژندل شوي دي نن غرمه مال د بنو چونګۍ په مخومخ په دغي رنګ مرګ سره مخومخ شول. دا وژلي سرتېري د اهل سنت سره تعلق لري. د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس سپرنټینډنټ یاسر افریدی د خبریالانو سره د خبرو په وخت د دغو بریدونو او د مرګ ژوبلې د پخلی سره دا هم ویلي دي چې ډیر اسماعیل خان ښار ته د یو خطرناک ترهګر د راننوتلو اطلاعات رارسېدلي چې د کوم د نیولو هلې ځلې روانې او دې نه مخشه هم په دغي رنګ یو بل خطرناک ترهګر څو ورځې مخشه گرفتار کړی شوی دی. دا د هم یادوي چې د مرګ ژوبلې د دغو پیښو ذمهواري لیا چا هم منلې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو،
ډیرا اسماعیل خان. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی 13 ورځ په بنو کې د ښځو د حقونو د پوهاوي په لپاره یو غونډه جوړه کړې وه چې په کې له شمالي وزیرستانه بیکور کل شو ښځو هم ګډون وکړ. دغه ښځو غوښتنه وکړه چې دوی ته هم باید د ژوند په هر ډګر کې د سړو په څیر حقونه ورکړل شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کولو په غرض د نهه پورس په بنو کې یو دستور وکړه.
په دغه دستوره کې د نورو خارونو راغلو خزو او ځایي سرکاري چارواکو ترڅنګ یو شمیر د وزیرستان بې کوره شوو خزو هم ګډون وکړ. د بنو په ووکیشنل کالج کې جوړ کړی شوی دغه دستوره کې یو شمیر خزو د لاسو جوړ شوي شیانو دوکانونه هم لګولي وو. په دغه موقع یو څو میرمنو مشال ریډیو ته د خزو د حقونو په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
زما نوم اسما ایاز دی او زه حجره ارګنایزیشن طرف نه یم. مونږ چې نن د کومه روز سلیبریټ کوي دغه اصل مقصد دغه دی چې سونه فیمیل دلته راغلی دي سونه میل دي، هغه ته دا معلوم شي چې اسلام کې د فیمیل څه زوی دي او څه حقوق ورته ملاو شوي دي. سمره د وراثت حق دی او سمره د تعلیم والا حق دی چې هغه برابر چې دي فیمیل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
ما نام اکرا سلیم ده، د نیوټریشن اسسټنټ یم ڈی ایچ یو ہاسپٹل دل تب جدے اگا فیمل ایجوکیشن بارا کے ڈیری مسئلے دی فیمل ایجوکیشن بان دونا کار نہ کی گی بلا خبر داش ولا چ دل تو دونا فیمل تا عزت نہ ور کر دے شی چ سن اگے لکه حق تے
پدی موقع د خوراک د نړیوال اداري ڈبلیو ایف پی بنو سانګ مشر حسن رضا گیلانی مشال ریڈیو ته ویل چې د پروگرام مقصد په ټولنه کې د خزو د حقوقو په اړه پوهاوی پیدا کول دي.
تا چې کوم ورځ عالمی ادارې خوراک ورلد پروگرام چې نن مناو کړه هغه وجه دا و چې موږ د زنانو چې کوم حقوق دي د جی هغه کردار دي هغه باندې موږ خبره ترې وکړو، معاشره ته چې موږ هغه تعلیم ورکو چې د څه حقوق دي او د نړیوالو د څه مسائل دي او د هغه نسنګ راوته شي. دا ټول زنانو په خپل چې د اورګنایز کړي و د هغه طرف نه ټول ایونت چې کتاب کتل چې کم رول پلیز او سکسس سټوریز او کم سپیچز او دا ټول زنانو په خپل وکړل سنا سره مقامي زنانه بلکې شمالي وزیرستان نه کم چې کم ډیسپلی زنانه دي اغیم پکې خپل کردار ادا کو.
په دغه پروګرام کې موجود زیاتره خزو او سړو غوښتنه وکړه چې باید خزو ته اغه ټول حقونه ورکړل شي کم چې مذهب ورکړي او په کورونو کې د خزو د وهلو ټکولو نه ډډه وکړي شي او د هلکانو ترڅنګ د جینکو د تعلیم هم پوره پوره بندوبست وکړي شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په مومندو کې د خوایزای او بایزای سیمو سیدون کې وایي د ماشومان لپاره تعلیمي اسانتیاوی نه دي برابر کړل شوی. دوی اندېښمن دي چې که ماشومان بې تعلیم وي نو له ټوپک تماچې سره به مینه پیدا شي. په سیمه کې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي د هغو استادانو پر ضد اقدام کړی دی چې په سکولونو کې خپلو ډیوټیانو ته نه حاضرېدل. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د بر محمد جنسی په خوایزای او بایزای سب ډیویژن کې د واړو او لویو سکولونو د نشوال لوج اولس وای د دغه سیمه ماشومان به تعلیم لویږي. د ترهګری لوی وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کډا خیلی مونږ می اجی عبد الله خان
د وزنه یو شیو ته په میراث ټوپک پاتې دي. هینا غد موږ دشمن دی، غد موږ دوست ادا او ته معلوم دي، مگر دشمن به سی وادي ده دا ته نه معلوم. نو په ځین دي چې نور خارې او ته فرن په خور ته بلجی ته توجه شي، دا باید محروم علاقه ته توجه شي.
د غدوار سیمه د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سہولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي، کم چشته دي په هغه کې ماسټران نشتا، سبقونه پکې نشتا. کم ماسټران چې دي هغه په وار باندې سبقونه وي یا ول نور مزدوران نیولې دي. کلی ولس کې مې مولا وته کې نه ولې دي. موږ غټ سکولونه خو به خشتانه بل ځای ته موږ رسیدګیم نشو کولای، های سکول نشتا.
او د خوایزو د سیمه اوسیدونکو قمر ګل وای چې د هغه ماشومان تر د پنځم پورې خوځده کړی وکړي، ولی وروسته بیا کم سکول نشته چې زده کړې پکې وکړي. نو هم دا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلی په بانډو کې ژوند کوي او یا بهرنو خارونو مزدور ایله لاړ شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله، هغه پسې موږ شوکاز نوټس یې ورته موږ وایو، چار شیټ ورته ایکسپلینیشن هم ته کال کړل، هغه موږ راو وختل. نو ځنې خدا سي وچی لکه هغه عادتن نه کوله. نو هغه خو هیڅ قسم ما معاف کړی نه دی او هغه ما ته وارننګ ورکړی دی چې آینده د پاره به په ډیوټه کې هیڅ قسم غفلت نه کوي.
او د سید ګل پوینا چې هغه بیا هم کوشش کوي چې لوی سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړي او خپل مشرانو ته د دغه لپاره وینا هم کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم یو لس بجو،
تاند هیلی
په پاوکم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
هارون بچا هنری گړې
په 8 منټه د پاسه سلور بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی زمونږ خبرونه کوي، انټرنیټ ته تاسو لاسرسي ولرئ په زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام. هم اوریدئ شئ په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زوړ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن مشال اړیو ته په رالیږلي خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه یې د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنګیږي. ممنون حسین دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال کړې. پټیل اسماعیل خان خار کې لاتری یوې اونۍ راهیسې په هدفي وژنو کې څلور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پولیس درې سرتیري هم شامل دي. د نن ورځې وژنو ذمواري تیری کې طالبان پاکستان محسود ډلې منلې ده. د کراچۍ پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړی چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکاری پلان جوړ کړی و. دا خبره د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا پرون خبریالانو ته کړی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیشن مشر وای د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دی. عبدالله بارکزی نن مشال لیته ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې د اداري فساد د لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی غنی نن د خبرې په کابل کې د جی 7 پلس یا جګړو ځپلو له بحران او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. بلجیم په برسلس کې په بمی چاودنو کې د څلور دېرش کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د ژوبلېدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. نشان فعالان وای حکومتي ازواکونو د هغو ملګرو د قدیمی خار پالمیر ته نږدې د رسیدو لپاره د اسلامي دولت واستوال ډلې د جنگیالو پر ضد پرمختګ کړی دي. او د شل اوریزه نړیوال کپ کې د انګلستان 133 رنزونو هدف په جواب کې افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې د 15.3 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په زیان 15 رنزونه جوړ کړي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
آج ورسپانې خپل اداریا د پارلمان په ګډه غونډې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پخواني صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو سره شروع کیدونکې سیاسي ګرماګرمي د پارلمان په ګډه غونډه کې هم په نظر راتلله. غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړو او نارې وهلې. ورسپانې لیکي چې غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د قومي ایرلاین نه متعلق بل منظورولو مخالفت وکړو او وینا یې وا چې بل د ګډې غونډې پر ځای د مشترکه مفادات کونسل نه منظور کړی شي. ورسپانې لیکي چې ضروری دا ده چې هر مهمه قومي معامله د ډومبه منتخب ایوانون ته راوړی شي چې پرې خبرې اترې وکړی شي. دې سره سره دا هم ضروری ده چې په موجوده وخت کې په ملک کې ګرانی، بیروزګاری او بنیادي سهولتونو هم کمی دی، نو په دې د هم خبرې وکړی شي او په داسې معاشي پالیسیانو جوړولو د غور وکړی شي چې عام اولس لپاره د سهولت ذریعه وګرځي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه سره د جنوبي وزیرستان هیډ کوارټر وانا دورې نه دا معلومیږي چې په قبایلي سیمو کې اوس فوزي اپریشنونو په ځای د ترقی عمل شروع کیدونکي دي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو تر ټولو اول په جنوبي وزیرستان کې خپل کاروایان شروع کړي، خو فوز د ډیرو قربانیانو او یو اوږد اپریشن وروستو سیمه د وسلوالو څخه پاک کړه. ورسپانه لیکي چې دا وخت د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې روان اپریشن په خپل اخري مرحله کې دي. نقام دا تمه لري چې د روان کال تر اخیره به قبایلي سیمو کې حالات د قابل شي چې ټول کډوال به واپس خپل سیمو ته لاړ شي. ورسپانه لیکي چې د متاثرینو بحالی او بیا آبادکاری یو مشکل کار ضرور دی، خو چې څومره زر کېدی شي په خنخه انداز کې دی دا متاثرین خپل سیمو ته لیږلو سره سره دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار بندوبست هم وکړی شي. او قبایلي اولس به هم دا ذمواري ترسره کوي چې په خپلو سیمو کې شکمن خلکو ته د راتلو اجازه ورنکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په حکومتي کچ د قبایلي ځوانانو لپاره د ملک نه بهر ملازمتونو کې خصوصي کوټه مقرر کړي شي چې دوی په معاشي توګه مستحکم شي. د سره سره د دوی ماشومان لپاره د تعلیم ښه سهولیات برابر کړي چې په راتلونکي کې دوی هم د ملک په ترقۍ کې مهم رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتنوی ډیلی ټلیګراف رسپانې له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د وستل کېدو او ایف پی خبري ایجنټس په پاکستان کې د زهرجنو شرابو څخلو له وجې د خلکو د مړینې پر پیښو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی له منور شاه ورو.
د ټلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې ځینې خفیا کاغذونه په ډاګه شوي چې تر مخه یې یورپ یونین افغان حکومت ته د دړکې ورکولو اراده لري. یعنی که دغه هیواد یورپ ته ورغلي په ناګزین افغانان بیرته قبول نه کړي نو ورسره په یورپي مرستو کې به کمی راولي. دې لړ کې به په افغانستان کې داسې اقتصادي هلې ځلې شروع کیږي چې په نتیجه کې یې افغانان د مالي مشکلاتو له وجې بهر هیوادونو کې د پناه اخیستلو نه مني شي. ورځپاڼه د دغه سرګند شوي کاغذونو په حواله لیکي یورپ اندېښمن دی چې په افغانستان کې روانه بدمنی او کمزور اقتصاد ممکنه ده په آینده کې لا نور افغانان خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور کړي. دا مهال یوولس لکه افغانان په خپل هیواد کې د بیکورۍ ژوند کوي او دا راز څه باندې څلور پنځوس لکه په پاکستان او ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای پرون په پاکستان کې د دوو خزو په شمول 15 کسان زهریلا شرابو وجلی دي. خدا اولنۍ پیښه نه ده بلکې په داسې یو هیواد کې چې شرابو سکلو باندې قانوني پابندی ده وړاندې هم وخت په وخت یو شمیر کسان د غیر معیاري شرابو سکلو له وجې مړه شوي دي. ای ایف پی لیکي چې که څه هم په پاکستان کې د شرابو جوړولو کارخانې شته خو په دې هیواد کې یې په مسلمانانو د سکلو او خرڅولو بندیز دی. دا راز غیر مسلمه کسانو ته هم په محدوده پیمانه او د سخت قانون لاندې اجازت ورکړل شوې ده. د اکسایز او ټیکسیشن وزیر گیانچند اسرانی ویلي د پیښې تحقیقات روان دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کول کیږي. ای ایف پی په اخر کې لیکي چې پاکستان کې مالدار خلک زیاتره د ځان لپاره بهرني شراب په ګرانه بیا اخلي او سکي خو غریبانان بیا غیر معیاري او اکثر زهریله شراب وسکي چې په نتیجه کې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. د 2014 کال په اکتوبر کې هم 29 کسان د زهریله شراب وسکلو نه پس مړه شوي وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په امنیتي سکتور کې فساد د دې لامل ګرځي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی نن چهارشنبه په کابل کې د جی و پلس ډلې هیوادونو پر پرانیز غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې دغه همکاري باید اصلاحاتي بڼه ولري. په همدې حال کې د و باندې ډلې عمومي مشر وایي بحران ځپلي هیوادونه باید په ملي او نړیواله کچه په خپلو هیوادونو کې د سولې ټینګښت ته کار وکړي. قسیم سولمل له کابله رپورټ راکوي.
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنۍ غونډې کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلي هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي. ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي. نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یوه جدي ستونزه وبلله. د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نه د ملي ګټو لپاره. دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي. ولسمشر اشرف غنی همدارنګه ویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی. د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري. د دغه هیوادونو استازي په خپله 2010 ناسته کې د 2014 او 2010 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بیلابیلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي. دغه ستراتیژي د سولې، حکومتوالۍ، پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي. په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلې هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي، ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي. ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي. زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل. موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو. موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازي د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال بیلابیلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1978 او 15028 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي په 1995 کال کې بعد افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډیر موثر او سمبال وي. نوموړي له مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نوي افغان مشرتابه هڅې مهمې وبللې او ویل چې دا مهال افغان هوایي ځواک د هیواد په هر برخه کې د اردو له نورو ځواکونو سره د ښې همکارۍ وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر رپورټ کې
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1994 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په نوي هجري کال کې تر ډیره کمی شوې. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل د مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجودې او هر غړی چمتو دي چې د قومندې سره سم عملیات ترسره کړي. نوموړي په دې برخه کې په ځانګړي توګه د شپې له خوا الوتنو ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک د دې وړتیا ترلاسه کړي. دا چې په یو تیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی خغلی وردګ وایي
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړه او هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او May 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي. بلغه و دغه د یو ښه تاکتیک نم د می عبدان کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسله وي اوس هم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A9 الوتکو په اړه ویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سنبالي الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي ویل د دې الوتکو 8 تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړې. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ شوبل تل یو مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې ریپورټونه خپاره شوي. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکي خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دي؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسي وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنه ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسي خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دوسینا د وزارت دفاع نه د هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته د هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د درندو سالانه باید استفاده ونه شي چې څوک ملکي خلک متضرر نشي.
نوموړي پر دې سربېره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د عملیاتو جوګدي خو دا په دې معنی نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله سرګند کړ چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
افغان چارواکي دا کوي چې د پېښور د یوې مدرسې یو 12 کلن ماشوم چې د ځان وژونکي برید لپاره افغانستان ته ورستول شوی و ځان یې په خپل امنیتي ځواکونو ته سپارلی دی. چارواکو دغه ماشوم له خبریالانو سره مخامخ کړی دی. وایي په مدرسه کې ورته د نورو زده کړو تر څنګ د جهاد درس ورکړل شوی و او داسې ویډیوګانې ورښکاره کړل شوی وي چې په کلي مسلمانانو سره ظلم ښودل شوی. خو د ده په وینا کله چې افغانستان ته ورغی نو په جومات کې له خلکو سره تر لمونځ کولو وروسته سوچ بدل شو. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینوار راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و دوه ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سم یې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي
بس بیا زه چې مدرسه کې خپل ترغان واچولم بس هغې کې بیا تقریبا ما دوه نیم کاله درس وکړه. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو هغې نه پس یې ماته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شیان مونږ ته داسې ویډیوګانه خو دې چې لاو ویل ته ظلم چالوی دلته داسې بس خلکو ته یې دا خوده چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس یې وویل چې څوک دغه دپاره ما ورته یې ما یاره هسې څوک نشته زه ولاړ شم.
ابوذر وایي کله چې دی افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کیږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري. دغه ماشوم وایي هلته په پېښور کې نږدې خواخوږی نه لري او که بیرته ستون شي نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل دغه ماشوم 24 سپاري حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام خپور کړی افغانستان دی نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس باید دا یو ښایسته د قرآن قاری شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسوي او نور ځوانان د ده په شان ځوانان د دین او بالخصوص د علم په رڼا باندې ښایسته شي.
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
د افغانستان په خوست کې په هونه ریاست چارواکو د نوي خونیز کال د پیل په غونډه کې وویل چې سږ کال به 4500 ماشومان او تنکی زلمیان خونځیو او 2000 ځوانان هم د نیمه لوړو مسلکي زده کړو مرکزونو ته جذب شي. چارواکو په یو شمېر نام نو سیمو کې د مسلکي ښوونکو نشتون هم د پوهنې د مهمو ستونزو څخه یاد کړ او زیاته کړه چې دې کار په ټوله کې د پوهنې کیفیت ته زیان رسولی دی. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ګڼو ولایتونو په شان خوست کې هم نوی ښوونیز کال پیل شو. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار مشال رولوی ته وویل چې سږ کال یاده اداره ښوونځیو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته د خواوشه شپږ 500,000 ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د جذب پلان لري.
لله الحمد، سږ کال زموږ پلان رو 6,000 نفره په اولو ټولګیو کې، 2,000 نفر په نیمه لوړو تعلیماتو مسلکي لیسو کې، او 3,000 نفره به د سواد مزای په برخه کې
د خوست دو خصوصي لیسو زده کوونکي ټولو ماشومانو او ځوانانو ته پیغام ورکوي چې د نوي ښوونیز کال لپاره د زده کړو په خاطر مهال ویش ترتیب کړي او که غواړي چې په ښه توګه د خپلو مشرانو ځای ونیسي نو په زده کړو کې دې هڅې وکړي.
نوم یې احمد الله دی. شاګردان باید لومړی کې خپل درسي لوازم پوره کړي، باید په یو تقسیم اوقات د ځوان لپاره چمتو کړي ترڅو په آینده کې د امتحانو لپاره کوم مشکل پیدا نه شي او هم مطالعه باید امتحانو ته وکړي.
نوم یې عزت الله د افغانستان څوک چې مینه لري غواړي چې د نور د مشرانو ځینو ونیسي، دی باید ډېر کوشش وکړي. دا ونه چې مونږ سره سکول ته ځو، دی وایي چې مونږ د افغانستان جوړېدو لپاره تعلیم کوو.
د خوست یو تن ښوونکی له نورو ښوونکو د ښه تدریس او له زده کوونکو د خوست زده کړو هیله کوي.
نوم مې منور حمد دی. د نوي ښوونیز کال لپاره مو ټولو زده کوونکو ته او ښوونکو ته دا پیغام ده چې د خپلو ښوونځیو کې ښه تدریس وکړي او دغه سره زده کوونکو نه مداخله ده چې د خپلو استادانو نه ډېر څه زده کړي.
بل خوا د نوي ښوونیز کال په مناسبت افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخی په خپل خپور شوی پیغام کې ویلي چې یاد وزارت د 1415 نوي ښوونیز کال د سالمه، متوازنه او هڅاند پوهنه په شعار پیلوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په ننګرهار کې وی خصوصي تعلیمي موسسې په دویمه دوره کې لبیلابلو پوهنځیو څخه یو زر ځوانان فارغ کړل. د ننګرهار چارواکي وایي فارغ شوي ځوانان به د یو آزاد رقابت له مخې په مناسبو دولتي پوستونو کې په کار وګمارل شي. د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د یادې تعلیمي موسسې رئیس سید مشوق سادات په خپلو خبرو کې له دولت نه غوښتنه وکړه چې فارغ شوو ځوانانو ته په خپلو مسلکونو کې د کار زمینې برابرې کړي.
سکل موږ ټولنې ته زر تنه ځوانان وړاندې کړل. تاسو دوی د دفاع پروژې، تاسو دوی مونوګرافونه د مسل کتلی شي. نو د دولت نه مې هیله ده چې د خصوصي سکتور حمایت وکړي. مطمئن اوسېږي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته یوازې معرف او لوړې زده کړې ځواب ویلی شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي سید اکرام اغا چې په یاد موسسه کې د یو سلولس تنو بېوزلو محصلینو د تعلیم لګښتې په غاړه اخیستې ژمنه یې وکړه چې هغو درې تنو ته به د هغوی په خوښه په یوې بهرني هیواد کې د زده کړو زمینه برابروي چې تر نورو یې نمرې ښې وي.
چې ممتاز محصلین دي، دوی چې په هر هیواد کې معاصري کچې پورې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي، انشاءالله زه به دوی سره همکاري کوم.
فارغ شوي ځوانان تمه لري چې په دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي. دو تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم غلام الله حبیبی ده، د الفلا پانتون د بی بی ای د څنګ نه فارغ شوی ما. ډیر څه مې زده کړی دي. دولت نه غواړم چې په دغه برخه کې ټول مفارغ زده کوونکو ته چې د دندو په برخه کې ورسره ورسته وکړي. ما نوم مته ولا مشال کوم فارغ دور کال زده کړی مې وکړ او د سرک په برخه کې مې پروژه وکړه او د حکومت نه مې دا وختونه چې منګه د کار زمينه مسايده.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دوی د غوښتنو په وړاندې وویل چې د ننګرهار ولایتي اداره به د رقابت لاری پرته له توپیری چلند څخه ګڼ شمیر فارغ شوي ځوانان په کار وګماري.
ټولو فارغ ځوانانو ته دا خپل وعده ولرم چې هیڅ ساته به مشکل په رقابت کې نه وي، چې د یو سالم رقابت لاری وکولای شي دولتي چوکاټ کې ورته کار زمينه مساعده.
په دغه غونډه کې د ننګرهار پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو، د ولایتي شورا غړو، د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت استازو، د میدان وردګو ولایت والی او د زرګونو په شمیر کې د فارغ شوو محصلینو اقربا او عزیزانو برخه اخیستې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د کلتور محکمې د سواد په مرکز منګوره کې پر کیمرا د اغسل شو عکسونو یو نندارتون جوړ کړی. پر نندارتون کې هغه عکسونه کې ښودل شوي چې د صوبې د کلتور بیلابیل رنګونه پکې ښودل شوي دي. نندارتون ته د سیمې د عامو خلکو ترڅنګ یو شمېر زده کوونکي هم ورغلي. نیاز احمد خان له سواد څخه رپورټ راکوي.
پلسونو شمیره کې لګیدلي عکسونو لیدو ته د شنګلې څخه تعلق لرونکي د یولسم جماعت زده کوونکي طارق حسین په دا اړه وایي.
مختلف علاقې شغه مونږ د رواجونو باره کې مونږ ته پته نه و. په دې کې مختلف قسم تصویران دي، سبګي چیندرو وغیره دا چې دي. دلته پکې یو پکچر زما ډېر خوښ شو چې هغه زموږ د ثقافت چې کوم دغه نمایش کوي. په هغې کې یو ټرک تاغې ته مختلف قسم ستره شنه ګورینه ده وغیرہ لګېدلی دي. په هغې کې شاته چې کوم دی زموږ د ثقافت مطابق ګوړه تیاره شوې ده، آب کې خیره شوې ده. هغې کلینډر ماما چې کوم دی بر په چتۍ باندې ناست دی.
د منګورې شپېته کلن اوسېدونکی عبدالعلي اشنا وایي چې دغه عکسونو ته چې ګورم نو خپل وړوکوالی راته یاد شي. ډېر په زړه پورې عکسونه دي.
دا خو چې ما وکتل نو زما دا زړه هغه طرف ته دغه شو په کومه کې چې مینه وه، او هغه زمونږ د ثقافت او دا د کیمرې په وجه باندې مونږ هغه دوباره هغه سیزونه بیا ولیدل. نو که داسې دا پروګرامونه شروع شي زمونږ د کشر کل ته به ډېر زیاتې پیدا ورکړي، ځکه زمونږ د وړو ته هغه نومونه ولا نه ورځي کوم چې زمونږ مشرانو به دا محنتونه بغیر بجلی بغیر ګیس نه په خپلو مټو به په خپل محنت باندې به یو کار کوو او په هغې باندې به دغه هغه وخت تېرېدو.
د خیبر پختونخوا بېلابېلو سیمو ثقافتي عکسونو ویستونکي او دغه نندارتون جوړونکي فوټوګرافر طاهر سلیم وایي چې د دې نندارتون موضوع د خیبر پختونخوا اولس او ثقافت ده.
ما کوشش دا کړی دی چې ټول کم پختونخوا دی دلته کم کسان دی هغه زندگی څنګه کوي، خوراک څنګه کوي، هغه کم کارونه کوي، میوزیک څنګه دی.
د خیبر پختونخوا ثقافت محکمې سواد مرستیال جاوید خان په دغه مقاد د نندارتون مقصد په اړه وویل
چې لکه دلته کم زموږ نوې کل دی چا خبر شي چېرته زموږ دا کلتور څومره طاقتور دی، څومره لکه دې په شا باندې یو غټ بیک ګراوند دی. اوس د کمپیوټر او د موبایل او د لیپټاپ دور دی. موږ چې تاسو دا وګورئ چېرته زموږ په دې علاقو کې په خوا په چا پیچل کې سکیږي او مخ کې بس کېدل دغه عکاسي سووي.
جاوید خان زیاتوي چې د ثقافت محکمې تر سوري لاندې خیبر پختونخوا کې د پښتنو ثقافت جدا جدا اړخونه ښکاره کول لپاره په لوی کچه هلې ځلې روانې دي چې دغه نندارتون هم د هغې لړۍ برخه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو د روانې خبرونې د پای شیبو تر اغلی وو د ګلیاس نه به لن خبرونه واورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورزنی رسمي سفر د جمعې پورز اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن مشال اړیکو ته پرالیګې خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنګیږي. ممنون حسین دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال کړې. پارٹی اسماعیل خان خار کے لاتی ریوی اونی رائسی پادفی وجونی کے سلور کسان وڈل شوی دی که وڈل شو کسانو کی دا پولیسو دری سرتیبی هم شامل دی. دنن وزی وجونو زی مواری تیری که طالبان پاکستان میسود دلی منلی دا. دا کراچی پولیسو پرون دا دریو ترهگر دا نیولو خبر ورکر چی دا دوی پا وینا دا درون ٹیکنولوجی پا مٹی پا دا خار کی دا ورانکاری پلان جور کرده وو. دا خبره د سند صوبی د ترهګری سره د مبارزي د سنگ مشر علي رضا پرون خبرونه تکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیشن مشر وای د سولې روان به هیته هلمن نه دی. عبد الله بارک زین مشال اړ دی ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضيه کې خپل خواوي افغان حکومت په غفلت کې چوي او په دې سره خپل اهداف ته نږدې ځان نږدې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې اداري فساد د عمل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په کابل کې د جی 7 پلس یا جګړه ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړې. بلجیم په برسلز کې په بمی چاودنو کې د 30 کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د جوړېدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. اشرف فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمي ښار پالمیر ته نږدې رسیدو لپاره اسلامي دولت او سوالي ډلې د جنګیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. او د شل اوریزه نړیوال کپ کې انګلستان لوبډلې افغانستان ته په 15 رنزونو ماتې ورکړې ده.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کړی ده.